السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 په خبرونو کېږي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
حساب بهرنی ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایا هغه ته اطمینان او ډاډ ورکړي چې د هغه امنیت ته خاصه پاملرنه کیږي لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنیو استازولیو بهرنیو کارکونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسولیت بولي.
هینچ د تیر کال د اگست له 15 وروسته د غنو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماټان له افغانستان ایستلی وو. تیر میاشت خپل ځینی ډیپلوماټان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاری وساتلې. په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. پروستوي کې د افغانستان او پاکستان غړي سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید سپتمبر 3 پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزونکي عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي.
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه شوي وي یا محاکمه سي وسط بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ اسیا، متحده عربی امارات یا نور هیوادونو کې دي. ترن ملخان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو صحه تنګ کړې ده.
ملګری ملتونه وایي چې وروسته یو سیلابونو تر 1,00,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. د طالبانو چارواکي وایي
د وروسته یو طبي پیښو په حقله د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو.
د ملګری ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټا کیسنی ته وسپارل شو.
دا بند تقریبا د 6,000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې تر 8 میلیونه ډیری برېښنایي تذکرې ویشلې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د همدې خبرونې ته شرغلاست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له عصمت ساروان نه.
د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د څانګې مشره پاتریشیا ګاسمن وای ګڼ شمېر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوي وای اوس په لویدیځ عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. آغل ګاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي،
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې پخپل یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تېر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشیا ګاسمن وایي چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دي وړاندې کړي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سوي وای اوس په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوسایډ یا قتل عام، همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډلهییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پر هغو تشدد کول. داسې بېخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې، همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې دوی د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیاز دی درلودې د دې په ځای چې هغه ترلاسه کړي، باید هغه مهال محاکمه سوي وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم دوی د هر ډول امتیاز څخه برخمن وو، که هغه سیاسي وو، که اقتصادي وو، که نظامي وو، حتی ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده. او نن هم د نړۍ په بېلابېل سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاوو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایي محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنګي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونسو؟
له بده مرغه یوه نړیواله محکمه هم هغه که آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ او یا هم نړیواله جزایي محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کورټ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یوه هم نافذه قوه نه لري چې تر ټولو مهمه برخه یې همدغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو د هغو پرېکړې هم نه پلي کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ یا نړیواله جزایي محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کورټ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډېره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بېلابېل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده، یا نړیواله جزایي محکمه کې، چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سی کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کړي، یا پر چا چې حارث سوی دی، پر چا چې د جنایت په اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تعقیب. بل مسله تر ټولو دا ده چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیلو هیوادونو تحصیل لاندې دي. د آی سی سی کوم دیوان چې د سکرتریات هلته پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو هویتونه دي، بیلابیلو هیوادونو تر تحصیل لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث شوي دي، په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیې تعقیب دغه تاثیر د دې باعث ولې چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیې هلته بس همدغسې ګونګې او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه شوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی شي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمه ته یو څوک $2 قضیان ته لیږل یا ستولی شي چې یو د دې مرکزی دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیک کې ده د پوستخانې د لارې ستول او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموماً په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو دپاره یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو دپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سکرتریات او مشر لري، قضیه همالته ځي او دا قضیه بیا د دې د ارزونې او د څېړنې وروسته که د فکر وکړي چې دا د روم د سټیچیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې په رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي، چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، چې قضیه د همغه جرمونو په رڼا کې وي، د همغه مادو په رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتې وي، په ځانګړي توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیې هم لا هم اوس هلته پرتې دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته یې وړاندې کړي، هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه شوي وو په افغانستان کې، د سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته شول، په ځانګړي توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه شوي دي چې د د سټیټ پر نه کې هغه ته موږ جنایت ویلې شو. لکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه دادی چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمې قضیه ثبت کړئ. لکن له بده مرغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې باعث شوی چې قضیه هلته پرتې وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې 45 زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,16 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,500 د اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیز ځمکه او څه باندې 5,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یوه کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبیعي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه او وایي ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو تر څنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي تر څو افغانان پر خپلو پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنج شنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یوه راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,570 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشد. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 18,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلي او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د دې ادارې په وینا اکثر افغانان سخت بېوزله سوي او د یو وخت ډوډۍ ته حیرانه دي. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا او آی ایم وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیر یو کال کې 24 میلیونه او 4 لکه افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي. د آی او ایم د راپور له مخې دا کسان چې د افغانستان د ټول نفوس په سلو کې 59% جوړوي د نړیوالو په بیړنیو مرستو شپې سبا کوي. راپور زیاتوي د 2021 له اګست راهیسې کابو ټول افغانان د بېوزلۍ ښکار شوي او افغانستان له سیستماتیک سقوط سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس دا بشري ناورین تر ډیره د خوراکي موادو د بیو د لوړیدو شدیدې خوارځواکۍ د گزارې د امکاناتو د محدودیت او همدارس د جګړو په نتیجه کې د خلکو د بې ځای کېدو له کبله رامنځته شوي دي. روسته سیلونو او زلزلو هم ډیر افغانان زیانمن کړل. د ننګرهار یو اوسیدونکی کریم الله چې سیل ورڅخه هرڅه وړي وایي
خو تاسو ګوري د کور دغه حالات دی وړه غوړی بورا چه ولا چه هر څه پورې وړه تلک کټونو بسترو پورې وړه زمنګ د امارات د مشرانو نه دا خوښته چې مونږ ته د سرفنا ځای راکړي.
آی او ایم وای د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې خلک بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه چې لومړني خدمات سخت اغیزمن شوي او پراختیایي پروګرامونه ځنډول شوي دي. اوسنۍ اقتصادي او طبي بحرانونو د خلکو عواید په شدید ډول کم کړي دي. راپور یادونه کوي په داسې سختو شرایطو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بشري اړتیاو پوره کولو او له خطره د هغوی د ژغورلو هڅو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د جون د میاشتې د لوی زلزلې په شان له طبي ننګونو سره مخامخ دي. د پکتیا او خوست د جون د میاشتې په زلزلو کې تر زرو ډیر کسان مړه او شاوخوا 3000 نور زوبل شول. د زلزلې سلګونه کورنۍ بې کوره کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو 2 میاشتو کې 1,300,000 افغانانو ته د خوراکي موادو او خیمو په شان مرستې ورکړي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سن. یو امریکایي چارواکی وای طالبانو له هغو ټولو جمونو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وي. د ولسمشر جو بایدن یو لوړ پوړی یاور راب برشنسکی چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د دیموکراسي او بشري حقوقو لوړ پوړی رئیس هم دی دا څرګندونه د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. نور تفصیل له اجمل ان
راب برشنسکی د ازادي راډیو د خبر له مرکزی څنګ سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړې وي. ښاغلی برشنسکی چې د ولسمشر جو بایدن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرژمنو حساب کوو او دوی خپل ژمنې ماتې کړې دي. هغه که د شوزو د حقونو پاړه وي او کپنور مسایلو کی وي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله ل خپل خبرو پښه شي دي.
راب برشنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا له افغانستان څخه په لګوله د امریکایي سرتیرو د ایستلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ښځې په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هېواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل له افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تېر اګست کې پای ته ونه رسېد.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو حکومت د ایس ای د ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې له 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې یو چارواکي کابل کې یوه غونډه کې د یو کلونو چارو د راپور شریکولو پر مهال دا څرګندونې وکړې. نورحال په دې راپور کې
د دوی سره ستونزه شریکو چې څه شي مشکل دی چې تذکرې د عامو خلکو د نه راځي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې په خبره یې شاوخوا 2.5 میاشتې مخکې د ځان او کورنۍ لپاره برېښنایي تذکرو ته بایومیټریک کړی، خو لا یې هم دغه تذکرې نه دي ترلاسه کړي. دا کس چې نه غواړي د ځینو حساسیتونو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې هغو کسانو ته دغه تذکرې زر ویشل کیږي چې واسطې ولري.
تذکرې ته او هغه یوازې د وی آی پی کسان د فاره دي. خاصه وروسته تاریخ باندې چې بایومیټریک سوي د ماغو دراغلي نو نفیټر داسې یو مشکل سره لاس او ګریوان یو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی بیا وایي مور یې سخت ناروغه ده او اړتیا لري چې د درملنې لپاره یې پاکستان ته بوزي، خو له زیات انتظار وروسته هم نه دی توانېدلی چې دغه تذکره ترلاسه او پاسپورت پرې واخلي. دا ام خلکو داسې مهال ازادي راډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایه ملي ادارې چارواکي وایي په تېر یو کال کې په 8.2 میلیونو کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوالو مرستیال محمد صابر ستانگزی د پنځشنبه په ورځ خبريالانو سره د تیر یو کلنو خدمات او لاسترولونو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوازې د دوی د ګرځند ټیمونو لوري د 2 میلیونو یو سلو او 1000 کسانو د نوملیکنې پروسه تر سره شوی چې تر بایومیټریک وروسته تذکرې پریویشل شوی دي.
الکترونیکی
تذکری اصلی مراحل او شل شوی دی.
خود دې ادارې چارواکي دا هم نه چې په دې ورستیو کې دغه پروسه پڅه سوې ده. دوی وایي دا مهال د برېښنایي تذکرو پرنټرونو کې تخنیکی ستونزې موجود دي چې له هیواده بهر ترمیمیږي. همدارنګه په خبرې د تذکرو کارتونه هم ختم شوي چې تمه د راتلونکو اونۍ له بهر هیواد ته لومړنۍ محموله راورسیږي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش او اخیستلو پروسه د تېر جمهوري حکومت پر مهال پیل او ټول افغانانو ته د یو ملي سند په توګه لرل لازمي وګرځول شول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم د بیا رغونې یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د میان کو په نوم پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کو په نوم د باراني اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنجشنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یوه کال په موده کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیونه افغانۍ دی. دا بند تقریبا د 6 لک متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمې عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله یې نسي عملي کولی.
په اوسني حالاتو کې موږ محدودیت امکاناتو لرو خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولی. یعنې هغه داسې امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولی.
د کندهار اوسیدونکي چې وچکالۍ ځپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نورو ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې وسوچېږي هغه به اوبه پیدا کړي اوبه به زیات شي اوبه به راپورته کړي. دا برمې د سیلابونو سل فیصده کې 95% د سیلابونو مخه نیسي. د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه مکمل جوړ کړي. داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې.
سیلاب مخنیوی کوي او د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د څښاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12مه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیرالمؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیبینو په وینو باندې هیله سرپه نه کوي. دا ځکه چې اول زما فیصدي له 100 هم هغې خواته ده. نو ما مې 6000 روپۍ وخوړلې ځکه چې زما معاش خو د 3 میاشتو 15000 کېدلې. دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړي چې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه. باندې یعنې 6000 روپۍ لکه سرجي صاحب سره کولې زمونږ د بن یو کار ته وشي او داسې فکرستوګندې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو او نور دخه خدای باندې ښکار مخې ته کړه. پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و اول واری خارجي معاینه کړ. تمام معایناتې تکمیل شو او عکس یې راته هغه داخلي داخل کې نوشته کړه چې یو عکس رنګه راوړئ په 4500 روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته. پرون چې 8 د اګست ورغلو خارجي نه و. هغه معذف ډاکتر جراحي کې چې مشکل د ګردې و هلته بیا تماما
دویم ځلی معاینه دوی وکړه، بیا یې اکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطعا ونه کتل، نه نسخې وکتلې نه قطعه وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا ډاکټر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي او څوک خلک فقط آخر کې شپږ ګولۍ نوشته کړې، دوه ځلی لاړو، تقریبا 3000 روپۍ زموږ موټر کراش وه. هلته کوم ځای هم نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خویشخوري واسطه او واسطه بازي وسیله لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 11 24. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 11 24. له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام پیلېږي. تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنېدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ. هند چې د تیر کال د اګست له 15 وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره یې له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. داسل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید د سپتمبر تر 3 پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی و. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې د پاکستان سره په سیالۍ کې گزارا وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیک هیلی تاسو ټول هغو دوستانو ته چې همدا اوس مو د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته غوږ نیولې دي وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او هوسا ژوند غواړم. دا خبرونه زه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی دغه اوس سناڅه شل کاله پوره سول. په دې اوږدو کلو کې موږ تاسو یو ګڼ شمېر پیغامونه چې د خپلو رکوسو دوستانو په باب مو رالېږلي وه، او همداراز یو زیات شمېر هغه پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په باب معلومات راکړي وو خپاره کړي دي. کله کله هم زموږ ځینې ګران اوریدونکي د خپلو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو خبر زموږ سره شریک کړي دي، چې زموږ هم د ډېرې خوشحالۍ او تشویق سبب ګرځېدلی دي. لکه څرنګه چې په دغه تېرو اونۍ کې زموږ یو اوریدونکی ګران ورور سید بسم الله خان موږ ته د خپل زوی سید نقیب الله د پیدا کېدو زیری راکړ، چې موږ هم په دې خبر باندې ډېر خوشحاله سو. نو په دې هیله چې ستاسو قدرمن اوریدونکو ورک شوي خپلوان او دوستان هم هر څه ژر پیدا سي، او په دې امید چې تاسو زموږ سره د هغو د پیدا کېدو خبر شریک کړئ، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیکی هیلی طاهر شان تا تا او د ازادي رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومې عبدالغفور دی، د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا نو په دې شمېره دې ماته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي. دغه شمېره دې ماته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د اړیکو شماری دي 0 85 1 3 8 یعنی 0 85 1 3 8 یعنی 0 85 1 3 8. او بل ایم ټین شمیره مې ده، روشن شمیره 0 90 0 90 1 3 8 1 8. طاهر روشان متانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم، پدې هیله کې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. روشان صاحب السلام علیکم، تاسو د ورکو ځان ټول دوستانو سلامونه کوم. محمد احساس افغان یم له کندهار څخه. زموږ د دوست د اخري د احمد نامه دی، د څو کال دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته، او که د هر چا دوست دی داره وکړي خو راځي خپل دوست بوزي. ما در په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 2 0 2 3 8. شمیره زل بیا هم 0 1 3 0 2 8. بلې سالات شمیره 0 8 1 1 0 0 9 5 2. نړیوی زړه بیا وایم 0 0 8 3 3 0 9 2 5. دا د اوس کار چای خو خپل دوست بوي څو وخت ولې خپل.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتی چننه نور احمد یادیم، د جوی میاشتې تراغلی دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان ورور یم. نو پر دغه شنره دی مصره د مهربانی د مخې اړیکه ونیسته. رسالات میرا اور تمام 0 8 0 0 5 5 9 5. افغان د سنش میرا 0 0 8 2 9 1 3. ان کار مسلمان ورو دی مهرباني د مخې په دښ نه راډی کوي څه وخت.
سلامونه، رفیع الله راهل یم او د کنړ ولایت نه. مونږ یو ماشوم مندلای ده د 9 کلونو په عمر ده، او د ګډ وډې وایو عصبي مشکل لري. نو دغه چې د هر مسلمان ورور وي، نو مونږ سره د پدغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي. نمبرش میرا 0 8 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تریدیش ودیش بیا ورته وایم د واټساپ شمیره 0 6 6 1 2 3 3 3 و.
سلامونه اونې کې هلی روشان صاحب زه پرهیز پسرلیم ستاسو تلپاتې او دایمي اورېدونکي روشان صاحب نن سهار نه د 5 کالو ماشومه ده موږ سره د خبرې نشي کولی جلال آباد ښار کې مونږه پیدا کړې ده او جړلې غریبه په ډېره په بده ورځ وه نو ما د مسلمانۍ د دغه نه ما سره ده که څوک په اړه معلومات غواړي او یا مطلب د چاوي نو تاسو دا پیام لکه زر نشر کړي ځکه ډېرې بدې ورځې کوي نو زما په دې شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 5 0 5 شمېره بیا وایم 0 5 0 5 0 5 0 او بل شمېره 0 58 22 6 8 9 90 یعنی 0 8 22 6 8 9 90 تاسو نه ډېره ډېره مننه الله په امان تاسو ته ښه وختونه او ښې شېبې
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته سید مغل محمدي د کابل څخه مننه ورونه مې دلته او ماشوم پیدا کړی د الهام په نامه د شپږو کلو به لکه کافي تکلیف لري سره د خپلوانو سره زما غږ نه ماته رسې دغه شمارو زنګ وهي نمره انټرنس مې راځي 0 8 اتیا نه هي وشتک ته واتا یا یعنی 0 8 0 2 9 6 8 بس تاسو ته خدای په امان
سلامونه سره کورا دی هدیار مکابل روشن صاحب منګه او 15 14 کلونو ترمنځ یو ماشوم میندل ده نو دغه ماشوم د سیاسي غون تستنځ لري کله نو واحد یا د کله ظاهر یا د کله یو بل نو واخلی نو دغه چې د هر چا وینو منګه ته دی په دغه نمبرونو باندې زنګ وي یعنی 0 8 9 5 9 5 0 8 8 یعنی 0 8 5 9 5 9 8 8 بل نمبر ورته وایم 0 8 8 2 3 4 5 یعنی 0 8 8 1 2 3 3 3 په دغه دوه شمیرو کولای شي چې واتس اپ هم موجود ده او زنګ ووهي او سلام
السلام علیکم سلامونه ونه کې هلې د آزادو راځو کارکون کوریدون کو ته زه ما ورس محبت دې صاحب نه دلته یو کس دا احمد صاحب په نامه باندې دا نه کوېږم کله وایي چې پلان یې نو ګل دا کله یو څو کله بل څه نه کوېږم چې دې ننګرهار نه دا نو که هر چا څه کېږي نو زما دې شمارې ته زنګ وکړي 0 8 8 4 4 5 او بله شماره مې ده 0 8 8 5 1 8 1 خدای فهمان
سلامونه سید جلانی ما د لوګر ولایت څخه دلته یو ولک چې د 1 15 پرمنځ مو پیدا کړی ده دا په صاحب کې لږ تکلیف لري کله وای وای دې ما کله وای جاګې دې ما خپل دې اخلي دا غوړ په دار چي مونږ ته دې په دغه شمارو زنګ وای لمړی شمارا د واتس اپ هم داري با تر شپږ نه پنځوس نه پنځوس وو سو شپږ پته تر وو سو شپږ پته 2 3 4 5 یعنی څه پر وو شپږ شپږ یو دوه دره 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 و بلا اتصال سمره ستر اتاویا وسور اول شپکس پیتو نه کړی یعنی ستر و ات و یاو یاو شپک شپک تلور نه ډیر مننه د خدای په امان خو
سلامونه خدا آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه جاوید احمدی مد پلازمینه کابل د دې سوز مسالینه د پکتیکا یو نه کلن حلق چې نوم یې 57 ده د پلار نوم یې حجی ګل ده وايي چې د پکتیا د ټلیفون کو نه را نظر کسوې د کوای چې درته تر لاسه کی نو ما سره د پدغه شمیره اړي کې ونی سي چې پر واغیا ودی وشپیته نه سو تلوي خاله الفاظ کې وایم سي پر و دریو شپاګو نحسلور و
ډیره مننه د پیغام د خپرېدو په هیله ښه وخت ولرې. لام عمل
السلام علیکم احترامات، زه عبدالحق هجران یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې په ولسوالۍ کې مراد علي لیسې تر څنګ موږ یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا دی. سرې جامې پر تن دي، غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د 56 کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی. که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي: 0 28 28 9 2. یعنی 0 28 28 9 0 0 2 2. او بله شماره ده 0 30 30 1 2. یعنی 0 8 3 8 3 1 2. نو په دغه شمیرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادي رادیو څخه مننه کوم.
ګرانو دوستانو، دا و ستاسو د ځینو پیدا سوي عزیزانو په هکله زموږ د ګرانو اوریدونکو رارسېدلي پیغامونه، د دوی څخه مننه. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو سوي عزیزانو په لټ کې.
سلام روشن صاحب، تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله اکثار یم له ننګرهار سره خوري څخه. چې زمونږ یو ملګری ورک شوی په نوم د جواد ولد کامران د ننګرهار سره خود څخه 1 کال عمر دی. عصبي مشکل هم لري. کار چاته په اړه معلومات وي دوه شمېرې درته وایم، په همدې راسره اړیکه ونیسئ. لومړی اتصالات شمېره 70 پوره چلوي شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې. او روشن شمېره درته وایم: 0 9 14 11 615. شمېرې یو یو درته وایم: 0 8 4 0 0 5 5 3. او روسیې کې روشن شمېره 0 9 14 11 615. خلک را چې زما پیغام بار بار نشر کی تر بیا خو خلام ول.
السلام علیکم روشن صاحب او د غری رادیو ورکسو اجزانو د پروګرام اوریدونکو سیمه کې زنه بیولا زابلې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې ګان کې ژوند پیدا وکړ. ایران پیغام پرزم یو ورځ سره هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکو کې نقیب الله مشهور په باګل د عبدالمامد کاکا زوی د مولوی تاج محمد کاکا ورور سرنګ میانه قد لري. پر شیلاس یې پښنو خالو خپل نوم نقیب الله هم لیکلی. په نشي څوک هم روز دی دا ورلس میاسي مخکې په مرکز کلاس کې لیدل شوی. له هغه وروسته یې په اړه هیڅ معلومات نه لرو. بودا مور جان میرمن او وړوکي څنګه ماشومان یې سخت ورپسې پریشانه او سرګردانه دي. د سهار تر ماښامه د نقیب الله د راتلو لار څاري. که هر ګران ورور دوست د نقیب الله په اړه معلومات لري د مرګ یا د ژوند، نو ما نبی الله زابوني او اکرام الله د نقیب الله عزیز ته دې په همدې واټساپ غبرګو شمېرو اړیکه ونیسي، تر څو د دې د کورنۍ مور پلار او وړوکو ماشومانو هغه تریخ ژوند وساتي. زما د واټساپ شمېره د 0 0 8 9 د ایران کوډ بیا 9 0 0 1 5 0 0 5 0 0. بیا هم د همدې شمېرې تکرار: 0 0 8 9 د ایران کوډ 9 3 5 2 4 5 4 و. د نقیب الله د عزیز اکرام الله شمېره 0 0 3 3 3. بیا هم د شمېرې تکرار: 0 0 3 3 3. نبی الله زابلۍ د نقیب الله زابلۍ پلکه دلا پامن. السلام علیکم.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته استاد غږ ټولو خوږو ته یو ځل بیا زړه ګډنوالې ما سرتاج ننګرهارې ما ننګرهار ولایت نه ما زمونږ سیمه ننګرهار ولایت سرحد ده. سرحد ته کې زما خپل د مزه تقریبا څلور میاشتې کېږي نظر کې شوی دا ماشوم کار چا پیدا کړی وي نو د مهربانۍ د وجې دي موږ ته په دې شمېرې زنګ وي. ماشوم نوم کامران د پلار نوم زمری او اته کاله عمر لري تېرې جامې پرتن دي. شمېرې ورته مسیح پیرو سوه یو اتیا دوه شپېته دولس افغان شمېره سپي راویا پنځه دېرش اووه دېرش اووه سوه څلور دېرش او مهربانۍ د وجې ما ته په دې شمېرې زنګ وي. خوه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اوریدونکو ته ټول سلام کوم. هیله ده چې دا زما پیغام به وړاندې کړي. زما د پلار دوه دانې بشخلګان دي. ورسته یو پروش کال شوی دی د لوی اختر څلورمه ورځ. نو ته اوس هیڅ معلومات نشته د هلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه دی او د خود کلی د سمد اکا زوی دی او د لالباغ په نامه باندې دی. هیله کوم که ارچا ته معلومات پوسو او پیدا یې کوي موږ ته دې زنګ ووهي. او بل دوم ورور یې د دوار عباس په نامه دی. دا یې زیرې څلور میاشتې کېږي چې دا هم پسې ورک شوی دی. نو هیله کوم که هر چا ته معلومات وسو او چا ادرس پیدا کوي موږ ته دې زنګ ووهي. زه محمد حشم خبره کوم. زما د ټلیفون شمارې اکسالات صفر اووه اته پنځه څلور دوه شپږ پنځه اته دندې اکسالات شماره ده. او دوهمه شماره د بیسن صفر اووه صفر اته پنځه صفر درې اته څلور اووه دا مې د بیسن شماره ده. او بله اکسالات صفر و اته تلور اته یو شپاج تلور شپاج یو دامه د اکسالات بلش ماره ده. هیله کوم که د دغه نفر معلومات هر چا ته وسو موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي. زموږ د خواستنې جایزه هم ورکول کېږي. ازادي راډیو اورېدونکو ته دا ټولو ته د زما پیغامونه ورسېږي چې زموږ سره کوشش وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحنان مونی یمل کندهار ولایت سم. زما یو دوست ورک دی د رحیم الله په نوم. نو که څوک په اړه معلومات لري اما ته چې په همدغه شمیره اړیکه ونیسیم. شمیره ده صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د شمیرې تکرار دی صفر اووه سوه شپږ دېرش درې پنځوس اووه اویا. اویا هم بله شمېره د اتصالات ده صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. او دا افغان میسی شمیره زل بیا وایم صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په مان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ته اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحکیم د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ د سیټي کلی اوسیدونکی یم. یو کوچنی ورور مې ده تقریبا عمر یې دولس کاله ده. نن شل ورځې مخکې د څوارلس سوه یو د پنځم میاشتې پنځم تاریخ مې په دې خوا خپل کور نه درک شوی ده. که هر چا ته په اړه معلومات وي نو په دغه نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه اویا نهه شپېته اته پنځوس اووه سوه پنځه پنځوس. نمبر بیا تکراروم صفر اووه اویا نهه شپېته اته پنځوس اووه سوه پنځه پنځوس. او بله شمېره ده صفر اووه اویا شپږ شپېته څلور پنځوس یو سل اووه اتیا. صفر اووه اویا شپږ شپېته څلور پنځوس یو سل اووه اتیا. ازادي راډیو پیغام نشر کې ډېره ډېره مهرباني به مې وایي. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست.
روشان صاحب تاسو سلامونه کوم، ستاسو د ورکوسو اجازه ټول اوریدونکو سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشاله به یاست. زموږ یو دوست ورکسوی دی مخکې نو سره مونږ هم سپکړي دي. نو تایر روشان صاحب دغه ما پیغام راته نشر کړ، دغه دوست مو ورکسوی دی چې متاسفانه دروسه نه پیدا شوی. بسم الله په نامه د نو کال کیر د کندهار څخه درکسوی دی. نو که ار ور مسلمان تر معلم زموږ چې تر دغه کې پونو شمیرو اړي کې ونیسي 0 0 3 3 0 2 5. شمیره بل افغان بسمی شمیره ده 0 0 3 2 0 2 3 8. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 3 8 10 9 5. بله شمیره 0 0 3 0 2 8. دغه اتصالات شمیره بله یو ځل ورته وایم 0 0 8 1 4 0 9 2. نو هغه ورته چې دغه پیغام دی که ار چاته معلوم دی هغه د ماته زنګ وهي، که نه یې معلوم هغه د ماته مزاحمت نه کوي. نور به وخت نیسو تاسو ته پیغامونه د خدای په امان.
سلام علیکم، زه د مساکلات مستری سید ګل خبره کوم. بعد سلام، ما یو ورک زوی دی چې تقریبا 14 کاله جات کم دونه به کیږي ان شاء الله. ورک دی د روزې له سم ورځ د کور وتلی دی. نمبر یې دغه دی، دغه زما نمبر دی 0 0 8 5 9 5 5 3 1 8. دوهم نمبر 0 0 3 2 1 2 5 8. دغه یسیم نمبر دی، هغه سالات دی. بیا د دوم پلا د پاره 0 0 8 5 5 3 1 8. یسیم نمبر 0 0 3 2 1 2 5 8. دغه په دغه نمبر باندې چې څوک ما ته زنګ ووهي او داسې وي چې بهره هیله ګنټې را کړي چې سم دم که معلومات لري ورک دی چې 14 کاله زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د محمودالله د مساکله ولسوالۍ د تخته پل اوسېدونکی دی، د مستري سید ګل زوی دی. السلام علیکم.
سلامونه ونی کېلیم روشان صاحب تاسو څوک یې ازادي لسته پوه دغه برنامه او ټول اړوندو ته سلام کوم. اله د چېبې جعفر دې نه د علمنه پیغام لري. زموږ یو دوست درې میاشتې مخکې له علمنه لته نه درکښوي دي. دا غمامت په نامه دی، د بلادي اکازي دی. که هر چا ته په اړه معلومات یا مين څوک د اړه معلومات لري نو ما خري د مهرباني زموږ په دغه لاندې شمیرو اړې کوي چې په شمیرې وایم 0 0 8 5 2 4 9 و چې په بل څه ورام وایم 0 1 0 5 2 5 2 4 2 0. او اتصالات ورام وایم 0 1 3 1 6 9 8 2 5. شمیره بیا تکراروم 0 1 0 8 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلویخ 50 شمیره در بیا تکرارو ما 0 و 3 4 8 4 0 5 و باقی ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
ګرانو اوریدونکو، د دغو خبرونو په لړ کې یو بل خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. بیا هم ستاسو د پیغامونو در رسیدو په هیله تاسو ته ښه شپه او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 15.